رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خپرونې لومړۍ برخه اورئ. په خپرونه کې به واورئ: د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې د 400,000 نه زیات سیاسي پاسپورټونه باطل کړي دي، او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجه سندک یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له امله 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار خلیل خان تاسو ته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا دفاع وزیر وایي شمالي کوریا ته به تر هغه امتیازونه ورنکړل سي چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمي د تصفیه لپاره یې څرګنده ګامونه نوي اخیستي. جیمز میتس پرون د جنوبي کوریا او جاپان له دفاع وزیرانو سره په سنگاپور کې له شمالي کوریا سره د امریکا خبرو ته په اشاره وویل:
And we will continue to implement all UN Security Council resolutions on North Korea. North Korea will receive
موږ پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو نافذولو ته ادامه ورکړو. شمالي کوریا ته به هغه تر هغه وخت امتیازات ورنکړل سي چې د غیر اټومي کېدو لوري ته ثبات او څرګند ګامون یا اقدامات نوی اخیستي. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې وروسته له دې کړې دي چې د دې هیواد ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پر ورځ وویل چې د جون په 12مه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سر وویني. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې ده چې هلته پر یوې افغان ماشومې د جنسي تېري قضیه جدي وڅېړي. په تهران کې د 15 کلنې بهاري کورنۍ رسنیو ته ویل دي چې بهاره د تېرې چهارشنبې په ورځ د باندې د ډوډۍ اخیستو پسې وتلې وه چې نامعلومو کسانو تښتولي او بیا پرې جنسي تېری کړی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي دي چې په تهران کې له افغان سفیر نصیر احمد نوري سره په ټلیفون خبرې کړي دي او هغه ته یې لارښوونه کړې چې دا مسله جدي وڅېړي او ملندې ونیول سي. د تېری کوونکي چې ولکېږي ایرانیان دي تښتېدلي دي، خو پولیس وایي چې لټون یې پیل کړی دی. دا پیښه په ټولنیزو رسنیو کې پراخ ډول غندل سوي او د عاملینو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه پکې سوي ده. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د وزیرستان په سیمه کې طالبانو د پښتون ژغورنې د تحریک په یو مخکښ مشر علي وزیر او په عام ولس ډزې کړي دي. د دې غورځنګ غړو د امریکا غږ ته ویلي دي چې 10 تنه وژل سوي دي او 10 ګونه کسان زخمیان دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې برید ویډیو خپره سوي ده.
دا تاسو مخمخ وینئ چې کوم فایرینګ شوی دی. دا د میر د امر کمل شوی و چې حکومت یې کاجو کړی دی. دا هغه تلبون دی چې وسته دا د ګناه خلکوند د رژیم په مسګاری کې د فایرینګ شری کړای دی.
زای سرچینو د امریکا ژغ ډیور اډیو ته ویل دي چې طالبانو په وانه کې پروند یک شنبه په ورځ مازیګر د پښتون تحریک په یو مشر علي وزیر ډزې وکړې. د غبرید نیم سات دوام وکړ خو علي وزیر ترینه روغ وتلی دي. د دې پیښنو وروسته د پاکستان پښتني میشتو سیمو پېښور، ټانګ، کوټه، ژوب، سوابي، اسلام آباد او په نور شهرونو کې احتجاجي مظاهره او لاریونونه پیل سوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داور په اسلام آباد کې مظاهرچیانو ته وویل:
دا اوس دا اعصاب جنگ دی. د دې دا خیال وو چې د روزې میاشته مونږ په دې کې داسې حرکتونه وکړو چې دې سره به در پاسېدلو لپاره خلک دی. تاسو نن ولیدل چې په پېښور کې زمونږ مرګري راوتي وو، دلته په اسلام آباد کې تاسو راوتي یې، په کوټه کې خلک راوتي دي، په ژوب کې خلک راوتي دي، او ان شاء الله سبا په ټول پاکستان کې راوځي، په ټول پاکستان کې نه، په ټوله دنیا کې به راوځي. احتجاج بریکاټ کوي.
منظر پښتون په خپل فیسبوک کې په یو لایو وینا کې د پاکستان دارو ته خبرداري ورکړ چې موږ پویو چې طالبان څوک دي، تاسو چې څه هم کوي ماته بخوري شکست په تاسو مقدر وي. هغه وویل:
پښتنو ځوانانو په کوله وګونو واروي تکړه بشي، د دې خاورې د تحفظ د پاره، د دې خاورې د امن د پاره، د دې خاورې نه جنگ لري کولو د پاره، چې کوم قسم ضرورت شي تاسو به تکړه ولړوي، چې د وینو ضرورت شي وینه به خپل ورته پېښ کوو. زه درته تیار یم، په قسم سره په اول صف شه درته تیار یم.
لبلی خو د پاکستان جیو ټلویزیون بیا راپور کړی دی چې په پېښور کې نامعلومو کسانو په ډزو کې 2 تنه وژل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یک شنبه پر ورځ په یولیک کې د نړۍ نه غوښتي چې د اټومي موافقې د خوندیتوب لپاره د ټرمپ پر ضد ودرېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د نړیوالو نه دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې غربي ډیپلوماټان د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون نه د امریکا د وتلو وروسته کوشش کوي چې په دغه تړون کې پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت دغه تړون نه د وتلو اعلان وکړ. د یادونې وړ ده چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول د نړۍ شپږو قدرتمنو غربي هیوادونو د ایران سره د اټومي وسلو په اړه دغه تړون لاسلیک کړی و. د امریکا د تړون نه د وتلو وروسته برېټانیا، فرانسه، جرمني، روسیه او چین اوس هم وایي چې د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو د مخنیوي لپاره دغه تړون تړ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو لیک کې د تړون کوونکو نورو هیوادونو نه غوښتي دي چې د امریکا د وتلو له وجې ایران چې کوم تاوانونه ګالي دي د هغې تاوان دي ورکړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېده.
خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې د 400,000 زیات سیاسي پاسپورټونه باطل کړي دي. تفصیل د ممتاز بهیر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اوس مهال دغه هیواد 2015 لوړ پوړي دولتي چارواکي، ډیپلوماټان او د سیاسي استازولیو د آتشو مشران سیاسي پاسپورټونه لري او په دې اړوند خپاره شوي رپورټونه چې وایي نږدې 15,000 سیاسي پاسپورټونه په ناقانونه ډول ویشل شوي بې بنسټه دي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي امریکا غږ آشنا ته وویل چې د چلند وړ سیاسي پاسپورټونو له شمېرې 1,300 د افغان دولت جګپوړو چارواکو او 1,290 د بهرنیو چارو وزارت اړوند لوړپوړو مامورینو، سفیرانو، پوځي، اقتصادي او فرهنګي آتشو ته ورکړل شوي دي. ښاغلي صبغت د غراز وویل چې د بهرنیو چارو وزارت په تیرو دریو کلونو کې له 400,000 څخه زیات سیاسي پاسپورټونه باطل کړي دي. د ځینو پاسپورټونو پاڼې ډکې شوي وې چې له کاره لوېدلي، خو ځینې نور یې چې په یو ډول مستحقو کسانو ته نه ورکړل شوي د بهرنیو چارو وزارت لخوا باطل شوي دي. موږ د سیاسي پاسپورټونو په برخه کې په خورا حساسیت چلند کړی. هیڅ سیاسي پاسپورټ هیڅ داسې کس ته نه دی ورکړل شوی چې د قانون خلاف وي. یعنې هغه کسان چې د سیاسي پاسپورټ مستحق نه دي طبیعتا نشي کولای چې سیاسي پاسپورټ ولري. ښاغلی احمدی له سیاسي پاسپورټونو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې مخنیوی په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو مهمه برخه وبلله او ویل چې د قانون خلاف له دغه ډول پاسپورټونو څخه د استفادې مخه نیول شوې ده. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو چارو کمیسون مسؤلین وایي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په کلونو کې زیات شمیر زورواکو او واسطو لرونکو کسانو په غیر قانوني توګه سیاسي پاسپورټونه اخیستي دي. د دغه کمیسون غړي آریان یون امریکا غږ آشنا ته وویل چې دوی په کراتو یا د ستونزه له جمهوري ریاست سره شریکه کړي او غیر واجد شرایطو کسانو ته د سیاسي پاسپورټونو د ورکولو د مخنیوي غوښتنه کړي.
او دا مشکل منګوس څنګه تاسو کوجیار کاسي نو اوس ولسمشر د یو فرمان پر ترڅ کې د سی ویلار نو کچې دوه مدې او تعداد پاسپورتونه لغوه کړل او دا یو مثبت ګام دی او ان شاء الله حکومت نن دا غوښتنه ده چې پراتونکو کې هم دوی یو ریسټ جوړي په بهرنیو چارو وزارت کې او هغه کسان چې د سیاسي پاسپورت لری او غیر قانوني ډول باندې سیاسي پاسپورت اخسته هغه نه باید دغه پاسپورت ضبط شي او دغه پاسپورت باید لغوه شي.
اغلی یون زیاته کړه د دوی موندنې خي چې اند یو شمیر سیاسي چارواکو، ډریورانو او باډیګاردانو ته هم سیاسي پاسپورتونه ورکړل شوي دي. تیرونه د 800 ورسپانې یو رپورت خپور کړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت 4,300 سیاسي پاسپورتونه ویشلي چې له دې شمیرې ځینو سیاسي کارپوهانو، پولیسو، د پخوانی ولسمشر مرستیال محمد قسیم فهیم، احمد شاه مسعود او مصطفی ظاهر د کورنۍ غړو، مشاورینو، د دولت کارکونکو او مدیرانو هم سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه رپورت د پخوانیو اسنادو پر بنسټ جوړ شوی او وس د اعتبار وړ نه دی. د پاسپورت د قانون له مخې په افغانستان کې 4 پاسپورت ویشل کیږي چې پکې سیاسي، مخصوص، عادي او د خدمت پاسپورتونه شامل دي. د دغه قانون د احکامو پر بنسټ سیاسي پاسپورتونه ډیپلوماټانو، د حکومت جګپوړو چارواکو او د هغوی ښځو او یا خاوندانو ته ورکول کیږي چې درلودونکي په اسانه ویزې ترلاسه کولی شي او د نورو اسانتیاو ترڅنګ په ځینو هیوادونو کې ان له قضایي خوندیتوب څخه برخمن وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
یونیسف وای په افغانستان کې د ورستیو نامنه علامل 3.1 ملیون ماشومان سکولونو ته یا خونځو ته نشتلې. په موکړی د رحیم ګلسروان دی رپورټ ته.
عالیا او احسان الله دواړه هغه ماشومان دي چې د جګړو، فقر او غربت لامل خونځي ته له تګ محروم شوي. عالیا او احسان الله چې د یوې کورنۍ غړي دي او له هلمند کابل ته کډه شوي، په هلمند کې پر جګړو خونځي درولای او په کابل کې فقر خونځي ته ورتګ محروم کړی دي.
نوم یې علیا دی، د هلمند یو. هلته جګړې وو، هلته انجونې مکتب ته نه تلو، طالبان وه، ډېر خلک هملته وو. بیا انجونې مونږ مکتب ته نه ځو، دا ډېر جګړه ده هلته. زه غواړم چې نومانې زده کړم، کتابچه مې هم ډېر خوښېږي. که
په هلمند کې ډېر جنګل څوک ته دوی د لاسه نه تللی، چې سړه تورې سو نو پر موږ چې ټکان کول، نو مجبوري د لاسه دلته راغلي، اوس مکتب هم نه وایي.
د علیا او احسان الله په څیر یو زیات شمیر ماشومان د بې ځای شوي په دې کم کې اوسي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې جګړو 3.1 میلیونه ماشومان چې عمر یې 1 کلونو نه تر 18 کلونو پورې دي، ښوونځیو ته تګ محروم کړي دي. د یونیسف راپور چې نن خپور شو پکې راغلي چې د وروستیو کلونو جګړو د فقر په زیاتېدو او تعصب له امله د 2002 میلادي کال نه تر 2014 کال پورې د خونې په برخه کې لاسته راوړنې لمنځه تللي. د یونیسف په دغه راپور کې راغلي چې د 2002 کال راهیسې په لومړي ځل شاتګ شوی. 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځي ته نه ځي. په همدې شمیر کې 80% انجونې دي. 85% کې انجونې په کندهار، هلمند، وردګ، پکتیکا، زابل او روزګان کې له زده کړو محرومې دي. د یونیسف په دې راپور کې له ښوونځیو د ماشومانو د محرومیت اصلي لاملونه د انجونو وختي ودونه، خزینه معلمینو نشتون، د ښوونځیو د امکاناتو نه لرل او په دې سیمو کې د امنیت نشتون بلل شوي دي. په کابل کې د کاناډا سفیر فرانسیسکو ریویټس په یو خبري کانفرنس کې دا راپور خپور کړ.
I'm hopeful that these recommendations
زاهیل لارم چې دا وړاندیزونه د پوهنې وزارت سره په ټول هیواد کې د پوهنې لوجې سره پرسته وکړي، پرته د قومیت، جندر او د چې د هیواد په کومه برخه کې ژوند کوي.
د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخی د دې راپور شمیرنې د اندېښنې وړ وبللې.
واقعیت تلخی کې
کوم تریخ حقیقت چې موږ د پوهنې په وزارت کې لرو، نږدې 40% په سلو کې هغه ماشومان چې د مکتب دي له زده کړو محروم دي. 3.1 میلیونه ماشومان، 2.1 میلیونه نجونې دي.
د یونیسف راپور دا هم ویلي چې د سږني کال د مې په میاشت کې د افغانستان د خلکو د ژوندانه د حالت سروې ښیي چې په افغانستان کې په ځوانانو کې د زده کړو کچه په تیرو دوو لسیزو کې د پام وړ پرمختګ کړی. د دې سروې له مخې د 15 کلنۍ نه تر 30 کلنۍ پورې په ځوانانو کې د زده کړو کچه په 2015 کال کې له 10 سلنۍ په 2018 کال کې 45 سلنۍ ته لوړ شوی دی.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د پوهنې د وزارت او د یونیسف ګډه سروې د امریکا د انکشافي چارو د ادارې په مالی مرست کومک شوې ده. ښایي چې په 2018 کال کې 3.1 میلیونه ماشومان د ښوونځیو نه پاتې شوي دي چې 2% پکې جینکۍ دي. زیبا خادم په دې موضوع د پوهنې د وزارت د پخوانی معین آصف ننګ سره مرکه کړي.
آصف ننګ صاحب، تعداد چې اوس په دې راپور کې ښودل شوی دی چې 3.1 میلیونه ماشومان د درس نه پاتې دي، تاسې چې کوم وخت د پوهنې د وزارت موین وي، عوامل خو به اوس به هماغه عوامل وي، دومره ډېر فرق به پکې نه راغلی، خو دغه تعداد به بدل شوی که نه؟
د مکتب عمر شپږ کلنۍ تر 13 کلنۍ بېرته د مکتب عمر وایو.
بله،
دغه یعنی دغه مقدار همیشه په تغییر کې باید وي. ځینې ماشومان دي چې هغې له 13 کلنۍ نه کال په کال چې هغه په مثلا مکتب ته لاسرسی سخت کال نه لري، کال ته هغه بیا له دې چوکاټ نه وځي. او بل دا ده چې هغې چې مثلا شپږ کلنۍ پوره کړې ده او مکتب ته لاسرسی نه لري.
بله،
دا دواړه کټګوري مختلفې دي، یعنی هر کال
فرق
دی. وخت په تیرېدو سره شاید مناسب فرق وکړي.
یعنی دې تعداد ته چې وګورئ، دا 3.1 میلیونه، او هغه وخت چې تاسو وایي یعنی تقریبا یو شی ونه
او یو فرق به شاید و چې هغه وخت کې جلب او جذب او شمولیت ډیر وو، اوس ساحه کمه شوې ده یو مقدار په ځینو ولایتو کې. یعنی موږ مثلا اوس دیارلس ولایتو کې داسې مشکلات لرو چې هلته مکتب ته د ماشومانو لاسرسی کم شوی ده، او یو وخت کې موږ دا وو ولایته وو. یعنی دغه تفاوتونه ځکه هغه دلیل په هغه وخت کې ډیر د نامنۍ په دلیل وو،
بله،
اما اقتصادي دلایل هم لري، فرهنګي دلایل هم شته، یعنی د خلکو ناپوهي دا هم دلیل ده.
بله.
او د څلورم عامل دا هم ده چې یو مقدار د خدماتو کمبود هم سبب شوی ده. تاسو وګورئ مثلا موږ په 200 کې زیات خزینه معلم نه لرو، خزینه معلم چې نه وي خو جلکۍ لاسرسی نشي پیدا کولای، بیا بخصوص تر شپږمه به درس وایي، بیا چې کله تنفونه جلا کیږي دی الکانو جلکیو بیا نو دوی ته معلوم نشته. نو دا مسله هم ده، مسله ده.
اوس خو په دې راپور کې دا خبر هم دوی کوي چې 95% الکان دغه منځنۍ دوره پوره کوي، او 90% جنکۍ هم دغه منځنۍ دوره پوره کوي. یعنی دغه ته یو بهتري راغلی ده.
دا دم یو یعنی ډیر طبیعي جریان ده. په تعلیمي نظام کې شمولیت خالص لرو او فراغت خالص لرو. دا ماشومان شمولیت ډیر ده، 1 میلیون 1.5 میلیون شامل وو، اما فارغیږي په لکاو، یعنی په میلیون نه. بیا دغه الکان چې کال په کال وخت تیریږي دا د میلیونو الکان پورته دي.
بله.
نو هلته چې پورته دي هغه بیا فراغت هم ډیریږي. دا داسې یو تخنیکي معادلوي الجبري حساب ده. یعنی اوس تنه د معرف کار نه ده چې تعلیم خور کی معرف کار کړی ده. معرف کې تعلیم مجانی ده، جبری ده، تر اساسي دورې دولت دی مجبوره کوي، دا تر دې نه خو ارزانه کېدای نه سي. نو چې خلک زوی نه راولي د جبر او قهر مسله دلته مالوي نه سي، اما یو تعداد تدابیر نیوای سي چې مثلا کدي چا زوی په مکتب کې نه ایت صحیح خدمات ورنکه چې دای مجبور سي، یا په نکاح خط کې، یا په نورو مسایلو کې، یا تجارتی جواز کې. د نورو دنیا کې چې دا جبری تدابیر نیول سوي دي یا اجرات کیږي، هغه خلک مجبوره کوي چې خلک تعلیم وکړي، یا امتیاز نه محروموي کا بچی خپل مکتب ته ونه رسوي. افغانستان کې باید داسې مسایل هم ورنیم کار وسی، بل د ولادت سره کار وسی، له جماعتونو سره کار وسی، مطبوعات ډیر کار وکړي چې عامه پوهاوی ډیر سي په دې بابت.
ډیر زیاته مننه آصف لنګ صاحب، کوم ودان د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا له دفاع وزیر جیم میټس وای شمالي کوریا ته به تر هغه امتیاز ورنکړل شي چې د کوریا ټاپو وزمې کې د اټومي وسلو د تصفیه لپاره سرګند ګامونه نوې اخیستي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میټس چې نن یکشنبه په سنگاپور کې د آسیا د امنیتي سرمشریزې په څنډه کې د جاپان او جنوبي کوریا د دفاع له وزیرانو سره خبرې کولې، ویل چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو سرمشریزې ته لاره ستونزمنه ده.
مونږ اټکل کوو چې تر ټولو ښه حالت کې بلاره کړکېشنه وي. مونږ به پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو عملي کولو ته دوام ورکړو. شمالي کوریا ته به یوازې هغه وخت امتیاز ورکړای شي چې د اټومي وسلې کېدو په برخه کې نستنی کېدونکي او موثق ګامونه پورته کړي.
د جنوبي کوریا د دفاع وزیر سنگ یانگ مو ویل هغه د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د خبرو په اړه هیله مند دی.
البته چې زه د شمالي کوریا د پخواني چلند له امله ډېر محتاط یم، خو مونږ د شمالي کوریا د وروستیو هیله مند کوونکو اقداماتو په اخیستو روښانه راتلونکي ته امید لرو، نو مونږ باید دا فرصت له لاسه ورنکړو.
د فرانسې د دفاع وزیر فلورانس پارلی نن یکشنبه د شمالي کوریا په وړاندې د ملګرو ملتونو د بشپړ بندیزونو په عملي کېدو ټینګار وکړ، چې د هغې په وینا د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ غونډه یوې هراړخیزې موافقې ته ورسیږي.
زه غواړم د بندیزونو د بشپړ عملي کېدو اهمیت په ډاګه کړم، ځکه زما په نظر یوازینۍ لاره چې شمالي کوریا یوې مثبتې موافقې ته اړ کولی شي د فشار ادامه او د اقتصادي بندیزونو عملي کول دي.
د سنگاپور د دفاع وزیرانو په نړیوالې امنیتي غونډه کې د قطر، فلیپین او جرمني د دفاع وزیرانو د ترهګرۍ ضد په اړه ویناوې وکړې.
د دښمن په جوړولو کې یو شمېر لاملونه رول لوبوي، لکه د بیگانګۍ احساس، اقتصادي توپیر، ټولنیزې نابرابرۍ او سیاسي محرومیت. له دې ټولو څخه دا ثابته شوه چې دا د ترهګرو په جلب او جذب او د ترهګریزو بریدونو په ترسره کولو کې مهم رول لوبوي، ځکه خو موږ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کړې ده چې د اندېښنې ته په څو اړخیزه توګه پاملرنه وکړي.
واشنگتن هڅه کوي چې د سنگاپور د امنیتي غونډې څخه په استفادې
د پیونګ یانګ د اتمي وسلو د پروګرام د لمنځوړلو په مقصد ډیپلوماسي چټکه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ ناڅاپه اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د د سرمشري زبه له پخواني پلان سره سم د جون په 12مه نیټه په سنگاپور کې ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په تیرو څو میاشتو کې د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ولسی خلک په نخښه کیږي. زبی الله غازی رپورټ را لګره.
هو سفر دوه کتری چې ځینې قضایاو کې اقدام کړی دی، یا شپنی عملیات، شپنی تلاشیګانې، یا وایي بریدونه، دا قضایا دي چې یو تعداد ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی ده. مثلا پروس کال داس فاس کمینه کې موږ یو قضیه لرله چې په هغې کې زیات تعداد ملکي وګړي شاید دا صاحبه د مخالفینو د خوا ترګید شوي وه. بیا د هغې نه وروسته یو قضیه په ګمرکاتو کې تقریبا څلور پنځه میاشتې مخکې موږ لرله چې دوی د شپنۍ تلاشي دپاره تللي وو، او هلته خلک میلمانو میلمنو ته مرجوب له څلور تنه ځوانان په دې کې په شهادت باندې رسیدلي وو. په چپلیار کې تاسو ښه بېلګه د څو ورځې مخکې وه چې نه تنه شهیدان دي، قضی ملکي وګړي لرل، یو تعداد هلته محلي پولیس هم و. همدارنګه بټي کوټ کې د چاردي په کلي کې چې کوم عملیات ترسره شوي دي، دا قضیه هم ابتدایي معلومات زموږ دا ښیي چې دا افراد ملکی افراد دي.
تاسو چې کله دغه سي قضایو کې پلټنې وکړي، نو د په کومه کچه بیا شریکوي، تاسو څه کولای شئ دي؟
البته دی قضایو کې موږ غیر د دینه چې ملکی و ګړو ته مرګ جوړ لري، بعضې کسان دي چې د دې د خواني ولکیږي، بیا وروسته د هغه چې د مابسته انتقالي یا چکیږي، د دې د شکنجه او زورونه نم شکایت لري. دا قضایا موږ په محلي کچه باندې په وخت او زمان باندې چې کومه پیخه وشي، مثلا پروس کال یو پیخه د کامی په ولسوالۍ کې شوې وه چې هغه اصلي کس چې باید هدف ګرځېدلی وای هغه هلته موجود نه و، او د راستنېدونکو یو فامیل و، په هغې فامیل کې څلور تنه د منځه تللي وو. همدارنګه په نورو موقعیتونو کې په دارنګ روډ باندې یو دریور د دوی د خوا به چې دوی ته اطاعت نه و کړی و د وجل شوی وه او په شهادت رسېدلي وو. دا د ګمرک قضیې ته ما اشاره وکړه، یا د چپلیار قضیې ته، د بټي کوټ، یا په نورو مثلا د شینوارو په مربوطاتو کې ځینې پیښې رامنځته شولې. دا موږ شخص اول په محل کې چې خپله شخص والی دی د هغې سره موږ جلسې کړي دي. میاشتنۍ یو کمیټه لرو موږ د ملکي وګړو د حقونو د تحفظ په خاطر باندې، د جګړې پر مهال چې هغه که دولت پلوي ځواکونه وي که د دولت مخالفین وي، موږ په هغې باندې غږ کوو، او د دولت پلوي ځواکونو سره خصوصا د ملي اردو سره، د ملي امنیت ادارې سره، او د ملي پولیسو او محلي پولیسو سره موږ ناستې لرو. خو موږ په دې باندې په محلي کچه باندې نه موافق شوي چې اوسه پورې خپله په مستقیمه توګه د صفر دو منصوبینو ته ځواکونو ته لاسرسی پیدا.
داسې په ولایتي کچه یا په مرکزي کچه ستاسو دفتر داسې خبرې کړي دي؟ داسې یو ډاډ درکړل شوی دی چې تاسو به لږ تر لږه هغوی ته ورسېږئ، دغه خلکو ته چې عملیات کوي او خبرې ورسره وکړي؟
تیر کال په ترڅ کې چې موږ د مقام د ولایت سره کېناستو، د ملي امنیت محترم ادارې سره کېناستو، هغوی موږ ته یو ډاډ راکړو، ملي امنیت ادارې، چې یو زمینه سازي به وشي، تاسو به د دوی سره یو ناسته ولرئ. خو د دې په وړاندې اوسه پورې موږ په دې باندې نه موافق شوي.
ختیځونکي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې اغلې صبرینا مدی، تاسو مننه.
شکر مننه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د خوست په ولایت کې سلګونه ښځې دا تور لګوي چې د تذکرو د ویش ادارې ورسره ټګي برګي کړي ده. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دا خوستای میرمنې د ښځو چارو د ریاست په انګړ کې راټولې شوې او په ټاکنو کې د خپلې پراخې ونډې غوښتنه لري. دوی د تذکرو د ویش پر ادارې نیوکه لري چې د تذکرو په ویش کې له دوی سره توپیري چلند کوي. دغو ښځو له حکومت نه وغوښتل چې د نفوس احوالو ثبت ادارې ولایتي مسؤلین د خپلې نغیړۍ له کبله څارنوالۍ ته ور وپېژني او پر ښځو د تذکرو د ویش زمینه مساعده کړي.
دی چې مکاري مشرمیایي ملکو چې تاسو دا تذکرې خرڅې کړې دي، موږ خپل عکسونه وېرړل، خپلې سپینې پر میما وېرړې چې دا د موږ کومه دي چې خرڅې کړې دي. موږ نوره چوک موږ ته خو تذکرې نه جوړوي.
پروسه د یو میاشت نورو مځنډوي چې ټول ته تذکرې ورکړی شي.
موږ غواړو چې تذکرې موږ خپل حق حقوق ترلاسه کړو. بس تذکرې چې ونه لرو هېڅ ځای ته پرمختګ نشي کولی، نه په رایه کې، نه په بل ځای کې، نه په بل ځای کې. تذکرې خو موږ د حق دی چې حق راکړی شي.
د شمیرو له مخې پرون تر شنبې په خوست کې 1,16,800 کسانو نومنیکنه کړې چې یوازې 40,000 یې ښځې دي. د تذکیرو کم ویش او کمزوری عامه په هوای په دغه بهیر کې د ښځو د کمې ونډې لاملونه بلل کېږي.
ځان ته یو ښه کاندید وټاکو چې میږې ژوند، میږې راتلونکي، میږې کلي، میږې ولس، میږې اولادو سرنوشت وټاکي، موږ وطن سرنوشت وټاکي، موږ راتلونکی په دغه مشرانو سره ټاکلی دی، په دغه مشرانو سره ټاکلی دی.
د ښځینه فعالانو په وینا په تقریبي ډول په دغه ولایت کې شاوخوا 90% ښځې تذکرې نه لري، خو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په رانږدې کېدو سره یې تذکیرو اخیستلو ته مخه کړې ده. د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی وایي چې د تذکیرو د ویش په برخه کې دغه ستونزه له مسؤلینو سره شریکه کړې هم ده، خو د هواري په اړه یې کوم عملي ګام نه دی اخیستل شوی.
راتلونکي انتخابات چې را روان دي، که پارلماني دي او که بیا ریاست جمهوري انتخابات پسې را روان دي، دغه انتخابات به ډېر نیمګړي وي، ځکه د خویندو برخه به پکې نه وي، ښځې نیمه ټولنه تشکیلوي. دا چې ښځو ته په ډېره کمه سترګه کتل کېږي، په خوست ولایت کې د ښځو په برخه کې هیڅ اجراءات د تذکرو په برخه کې نه دي سوي.
د معلوماتو له مخې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې په جریان کې په خوست کې 2,000 کسانو تذکرې اخیستې دي، چې په دې کې 24,000 ښځې دي. مامورین وایي چې د تذکرو د ویش ورکړل شوې موده ډېره لنډه ده.
د دغه خلکو شکایتونه به همداسې روان وي. مونږ دغه تذکرې د ټول خوست په دې هفته 10 ورځو کې میاشت کې نشو توضیح کولی. مونږ پروګرام وګده، مونږ به تذکرې ټول خوست ته رسوو، خو په دې ورځو کې نشو رسولی، ځکه د پروګرام وګده.
په ټولیز ډول د تذکرو کم ویش په ځینو مواردو کې د نامنې اندېښنې او د نوملیکنې مرکزونو ترمنځ زیات واټن هغه عمده لاملونه بلل کېږي چې له کبله یې دا پروسه پڅه روانه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 3.5. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسن وایي په دغه هیواد کې په غیر قانوني او ظالمانه توګه صحرایي محکمې مخ په ډېرو دوري. لیبینیا زی رپورټ را لېږل.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د 3 سړیو او 1 ښځې د صحرایي محکمې پر غبرګون وایي چې حکومت باید د دغو ظالمانه او غیر قانوني محکمو مخه ونیسي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي امریکا غږ ته وویل په افغانستان کې صحرایي محکمې مخ پر ډېرېدو دي چې یوازې په روان لمریز کال کې 3 صحرایي محکمې له دوی سره ثبت شوي دي.
حکومت د هغه کسانو سره چې دوی قانون نقض کوي او د خلکو بشري حقونه نقض کوي او په یو ډول د قانون حاکمیت متضرر دي سره اساسي چلند وکړي، هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دوی په خپل سر یو چا مثلا محاکمه کړي او د دوی په حق له دوی فیصله صادر کړي.
درې ورځې وړاندې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوه چې د 3 سړیو او 1 ښځې د صحرایي محکمې ښودنه یې کوله. دغه 5 کسان د هغو کسانو لخوا چې ځان مجاهدین معرفي کوي د اخلاقي فساد په تور محاکمه شوي دي. په دغه ویډیو کې له 5 واړو کسانو د دوی د پیژندګلوۍ په اړه هغه کس چې دوی ملا صاحب کړي پوښتنه کوي. دغه 5 کسان وایي پر ځان د شریعت له پلي کولو خوشحاله دي او له بیا ترسره کولو یې توبه باسي. خو د کابل امنیه قمانداني بیا وایي چې دوی تر اوسه کوم کره اسناد او شواهد نه لري تر څو دا معلومه کړي چې د صحرایي محکمې ترسره کوونکي وسلوال مخالفین دي که نه دي. د دغې قمانداني مطبوعاتي سلاحکار حشمت الله ستانکزي امریکا غږ ته وویل چې د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قمندان ته دنده سپارل شوې چې یاده پېښه وڅېړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې تیر لمریز کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 8 صحرایي محکمې ترسره شوې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د رنوریدونکو تاسو امریکا غشنا ریډیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه لومړی برخه واوریده، دویمه برخه خبرونه نیم ساعت وروسته تاسو ته وړاندې کوو. تر هغې د دری برخې خبرونه اورېدل مه هېروئ.